مشي دا مشال ریډیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان شاهین بونیری او تکنیکی ملګری اسحاق مرینه کې هلی او سلامونه مني. د سن حکومت د هغه پریکړې په ضد په سپریم کورټ کې د نظرخانې درخواست ورکړې ده چې پکې د سپریم کورټ لخوا هغه د دینیل پل د امریکایي خبریالو د هغه د وجون کې مبینه وجون کې احمد عمر شیخ د خوشي کولو ویل شوی. دا د خبرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور مطالب هم لرو خو له ټولو مخکې د شاهین بونیری نه خبرونه اورو.
سلام شرم بیره دی وخت مهم خبرونه. امریکا د پاکستان سپریم کورټ لخوا د خبریال ډینیل پرل په وجنه محکوم احمد عمر سعید شیخ په خوشی کولو غوسه څرګنده کړې ده. نن په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او قومي سملې د غړي علي وزیر د مقدمې اورېدنه کړې ده. او برتانیې نن له متحده عرب اماراتو څخه د جازونو په نیغ په نیغه پروازونو بندیزونه عملي کړي دي. امریکا د پاکستان سپریم کورټ لخوا د خبریال ډینیل پل په وجنه محکوم احمد عمر سعید شیخ په خوشی کولو غوسه څرګنده کړې ده. د امریکا د بارونو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون ناوخته پر ټوټر ولیکل چې هغه د سپریم کورټ هغه پریکړې ډېر خواشینی کړې ده چې د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د خبریال ډینیل پل تختونکي وجونکي دي خوشی کړل شي. پل په کال 2002 کې په کراچۍ کې له تختولو وروسته وجل شوی وو. د پاکستان سپریم کورټ پرون د پرل په وجنه تورن احمد عمر سعید شیخ او له ده سره دریو نورو تورنو کسانو د خوشی کولو حکم ورکړی دی. په عین حال کې د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې زر تر زره قانوني لارو ته بیا کتنه وکړي او امریکا ته اجازه ورکړي چې خوشی شوي کسان په خپله په امریکا کې محاکمه کړي. بلخوا د سن صوبایي حکومت ویلي دی چې د ډینیل پل د قاتلانو خوشی کولو پر ضد به سپریم کورټ ته خواست کوي. نن په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او قومي سملې د غړي علي وزیر د مقدمې اورېدنه کړې ده. د مقدمې او د هغه د ضمانت د درخواست اورېدنه په زندان دننه وشوه خو عدالت څه پرېکړه ونه کړه او د بلې اورېدنې لپاره یې د فروری 3 نیټه ورکړه. د علي وزیر او د هغه د بندي ملګرو وکیل قادر خان اډوکیټ له اورېدنې وروسته مشال لیډو ته ویلي چې پولیسو نن عدالت ته د سند حکومت د کابینې هغه ثبوتونه هم وړاندې کړه له کومې له امله چې د علي وزیر پر ضد په مقدمه کې د ترهګرۍ دفې شامل کړل شوې وې. د پېښور پولیس وایي چې علي وزیر د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې وو. په علي وزیر او ملګرو یې د ریاست ضد هلو ځلو تورونه دي او له تېرې یوې میاشتې راهیسې د کراچۍ په مرکزي زندان کې بندي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې د خپلو آئینی حقونو لپاره مبارزه کوي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې طالبان د افغان سولې په اړه له امریکا سره د شوي تړون پر ژمنو عمل نه کوي. د دفاع وزارت جان کیربي پرون د دفاع وزارت ویان جان کیربي پرون خبریالانو ته وویل چې طالبان د تشدد کمولو له القاعده ترهګري ډلې سره د اړیکو پرې کولو ژمنې نه مراتوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې په اړه د 2000 کال په فروری کې د قطر په سرخار دوحه کې تړون شوی و چې له مخې د طالبانو لخوا د امنیت ضمانتونو له القاعده سره د اړیکو پرې کولو په بدل کې ټاکل شوی و چې د روان 2021 کال تر مې میاشتې پورې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. او برتانیې نن له متحده عرب اماراتو څخه د جازونو په نیغه په نیغه پروازونو بندیزونه عملي کړي دي. برتانوي چارواکي وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له متحده عرب اماراتو، بوروندي او روانډا څخه پروازونه تړلي دي. د برتانیې د ترانسپورت وزیر ګراند شیپس پرون په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي هغه مسافرو ته به برتانیې ته د داخلي اجازه نه ورکوي چې له دغه دریو هیوادونو راتیر شوي وي. برتانوي روغتیایي چارواکي وایي چې د جنوري په 28 په دغه هیواد کې نور 28,650 کسان د کورونا وایرس ځپلي دي او په تیرو 28 ورځو کې 3,299 کسان مړه شوي دي. دا د دې وخت خبره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زموږ همکار شاهین بونیری وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د سند حکومت په سپریم کورټ کې د ډینیل پرل د خوشی کولو پر ضد باندې د نظرسانې اپیل دایر کړي. همدغه خبره یو کارپو سشي به مخکې کړی و.
لیگلی په باندې بل ٹرائل نشي کېدلی په هغه چې سپریم کورٹ پرې خوځلو نو په هغه نه پسته چې کوم دی دا کېدای شي چې ریویو پیټیشن وشي.
د پاکستان حکومت وایي د سنت د انتخاباتو لپاره د سرګندو رایو په اړه باندې ترمیمي مسوده تیار کړي، خو د اپوزیشن ګوندونو یو مشر احسان اقبال وایي
شو آف ہینڈ اس لیے متعارف کرا رہے ہیں کہ آپ سینٹ میں ایسے لوگوں کو ٹکٹیں دینا چاہتے ہیں جنہیں آپ کے اراکین اسمبلی ووٹ نہیں دینا چاہتے.
د روتیا نړیوال سازمان یا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل وایي په پاکستان کې د کرپشن یا درغلۍ کچه لوړه شوې ده. وجه یې څه ده؟
دلته د کرپشن د کولو خلاف د قانون یره نشته. دویم وجه دا ده چې پاکستان کې چې کم طاقت والا خلک دي هغه ته اسیم سو کلاس نشي وروړي.
قبیلی سیمی افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی ورزو د خبرونې د سر راپورته. د پاکستان جیو ټلویزیون سه شیبه مخکې خبر ورکړی چې د سند حکومت د امریکایي خبریال ډینیل پل په وجنه کې د تورن احمد عمر سعید شیخ د خوشی کولو پر ضد نن بیا په ستر عدالت کې د نظرسانۍ اپیل دایر کړی او عدالت نه یې د خپلې پرېکړې په اړه د نظرسانۍ درخواست کړی. دا په داسې حال کې ده چې ستر عدالت د سند های کورټ هغه پرېکړه برقراره ساتلې وه چې پکې د عمر شیخ او نورو تورنو کسانو د خوشی کولو حکم کړی و. د سند اطلاعاتو وزیر ناصر حسین شاه پرون له هغه وروسته د دې اپیل په اړه ویلي ول چې د سپریم کورټ درې کسیزې جرګه کې د پرل په وجنه تورن احمد عمر سعید شیخ د خوشي کولو حکم وکړ. له دې وړاندې سند های کورټ هم د احمد عمر شیخ او له ده سره نورو تورونو کسانو د خوشي کولو امر کړی و. په دې اړه نور حال له کراچۍ څخه د مشال لیلو خبریال نیادلی راکړي.
د احمد عمر شیخ او د نورو وکیل محمود ندیم احمد وایي چې سن حکومت د سپریم کورټ د فیصلې رستو نشي کولی چې دغه کسان په جیل کې وساتي. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه ویل د سن حکومت سره دغه لار پاتې ده چې سپریم جوډیشل کونسل تلاړ شي یا دوی په بلا مقدمه کې ونسي.
سپریم کورٹ میں گورنمنٹ کی طرف سے ان کی اپیل ڈسمس ہو چکی ہے.
حقوائی چی جیلر ورتا وائی چی سو پوری ورتا دا سپریم کورٹ حکم نوی تر لاسا شوے دا حقی رستو بائی خوش کوی او کسن حکومت واری نو پا سپریم جوڈیشل کونسل کی بائی ہوئی.
پھر اسے اس فیصلے کو وہاں چیلنج کر دیں.
سن حکومت دا امریکائی و جلے شوی جنرلسٹ ڈینیل پل چی دا سن ہائی کورٹ دا حق فیصلے پزت سپریم کورٹ تلی وو چی سن ہائی کورٹ دا دسمبر پسلی رشتما کال 2006 دا احمد عمر شیخ سر دا نورو تورن کسانو دا خوشی کی دو امر کړې وو. د سپریم کورټ د تازه فیصلې وروسته د سن حکومت د اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه په خپل بیان کې ویلي چې سن حکومت به سپریم کورټ ته خواست کوي چې خپل فیصلې ته بیا کتنه وکړي. ولې چې د امریکایي وجلې شوی جرنلیست جنرال پل په وجنه تورن عمر سعید شیخ منلي چې په دغه وجنه کې ککړ دی. قانون پوها اقبال شاه خټک هم وایي چې د سن حکومت سره هم دغه د بیا کتنې یو لار شته چې عدالت ته د دغه فیصلې په اړه د بیا کتنې خواست وکړي.
لیګلی په باندې بل ٹرائل نشی کېدلې په هغه چې سپریم کورٹ پرې خوځلو نو په هغه نه پسته چې کوم دی دا کېدای شي چې ریویو پیټیشن وشي چې را په خپل فیصلې د نظر ثانی وکړلې شي. نو دا خو سپریم کورٹ کې کېدای شي چې ریویو پیټیشن فایل شي. د دې نه علاوه نور څه شی نشي کېدلې او ریویو هم حق ججانو ته په مخې تزي چې چا کړی ده.
جرنلسټ اشرف خان چې یاد قضیه د اول سر نه کتلې ده وایي چې د لومړي سر نه ورته قانون پوهانو ویلي وو چې په دې قضیه کې تکړه ګواهان یا ثبوتونه نه دي وړاندې کړی شوي.
پروزیکیوٹر کا یا پروزیکیوشن کا کیس کافی ویک تھا.
سنگا چپ پاکستان کی کیگی چ تورن کسان د کمزوری گوال عملا بریشی دلتهم دا سی وشوا د سو کلونو پوری چپ ہائی کورٹ کے دا قضیہ پرتوا د مختلف وجوہات العملا او اخر چی فیصلہ اوکڑے شوا او ٹرائل عدالت کی چکمی کمزوری یعنی وی ہغا ٹولیخ کارش وی او ججانو ہغا فیصلہ وورا ولا چپ میرٹوا.
جو بھی ملزمان ہوتے ہیں ان کو ریلیف مل جاتا ہے اور ایسے ہی ہوا.
دا احمد عمر شیخ او نورو وکیل وایي چې د دسمبر په سلی رشتما کال 2006 د سن های کورټ فیصله په دغه څلورو کسانو احمد عمر شیخ، فهد نصیب، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل نمونه به د ممنوع الخروج کسانو یا ایگزیک کنټرول په لیست کې واچولې شي او دوی به په هر پیښې سپریم کورټ ته حاضریږي. په پاکستان کې یو عدالت شیخ ته د وال سټریټ جرنل خبریال ډینیل پل د تختونی او د وجنې په قضیه کې د مرګ او پاتې دوو کسانو ته د عمر قید سزاګانې اورولې وي. خو د هغوی وکیلې په ضد په های کورٹ کی خواست دائر کرے وو. دا سن ہائی کورٹ دا اپریل پمیاش کال 2006 کی دا سلور وڑو دا سزاگانو دا ختمولو او خوشی کولو حکم کرے وو. خو بیا صوبائی حکومت عام نظم تا دا خطرے پا اساس دا ہغوی دا بند ساتلو امر کرے وو. دا پاکستان وفاق عراقی حکومت هم د سن حکومت امر تایید کړي او له هغه وفراسي حکومت د بند مداد د دریو میاشتو لپاره غزولی و. خو د سن های کورټ د قضیه تر اوریدنې وروسته د دسمبر په 23 کال 2006 د حکومت امر ناقانونه عمل اوباله او ویل چې شیخ او نور کسان دي خوشی شي. اتدیش کلنا ډینیر پر په کال 2002 کې په کراچۍ کې رخ شوی وو او بیا یو میاشت وروسته مړ موندل شوی وو. په 2011 کال کې د واشنگتن په جارج ټاون پوهنتون کې د پل پروژه په نوم په یو سړنیزا رپورټ کې داوا شوی وه چې د پل د مړینې په قضیه کې ناسمو کسانو ته سزاګانې اورولې شوې. په سړنه کې دا داوا هم شوی وه چې په امریکا د کال 2001 د دسمبر په بریدونو مشکوک پلان کوونکي خالد شیخ محمد اصلا پل وجلې وو. خالد شیخ محمد په 2003 کال کې په پاکستان کې نیولې شوی وو او اوس مهال په کیوبا کې د امریکایي په ګوانتانامو بی زندان کې بندي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اوریدونکو، د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د سنت انتخاباتو په طریقې کار کې د بدلون لپاره آئینی ترمیمی مسوده تیار کړې ده. پرون ماښام په اسلام آباد کې د اطلاعاتو له وفاقي وزیر شبلی فراز سره یو ځای د پارلماني چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر باب روان یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت په آئین کې پر دریو اصلاحاتو مشتمله ترمیم مسوده چمتو کړې چې راتلونکي اونۍ به یې پارلمان ته وړاندې کړي. د نوموړي په وینا حکومت له دې لارې غواړي چې په سنت کې د امیدوارانو د خرڅلاو مخه ونیسي او د سنت راتلونکي انتخابات د پټو رایو اچولو پر ځای د ښکاره بوټونو له لارې وکړي. بلخوا اپوزیشن ګوندونو د حکومت د دې ګام مخالفت کړی دی. په دې اړه تفصیل غلام غوث راکړي.
د پارلماني چارو سلاکار بابراوان په خبري کانفرنس کې وویل چې حکومت غواړي چې په سینټ انتخاباتو کې د امیدوارانو د خرڅلاو لاره ونیسي او د دې لپاره یې په آئین کې په دریو اصلاحاتو مشتمله یوه ترمیمی مسوده تیاره کړې ده چې د سینټ انتخابات په خوپیر ډول د رایو اچولو د لارې نه بلکې د ښکاره ووټونو اچولو د لارې ترسره شي.
پاکستان کی ساری پارلیمنٹری جماعتوں کو
دا پاکستان ټولو پارلیمانی ګوندونو ته یو لار ورکو چې راشي او په دې لار مونږ د ووټونو د اغستلو او خرڅولو مخه نیولې شو. د دې آئینی ترمیمی بل درې حصې دي او را روانه اونۍ به په پارلیمان کې وړاندې کوو. په لومړی ترمیمی برخه کې د ښکاره ووټ خبره ده.
اوپن ووټ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں.
د پارلیمانی چارو سلاکار بابراوان زیاته کړه چې یو ترمیم د دې لپاره هم تجویز کړی شوی دی چې د آئین په 13 ماده کې ترمیم وکړو چې د نورو هیوادونو شهریت لرونکي هم د پارلیمان د غړیتوب د ترلاسه کولو اهل شي. خو بابراوان وویل چې په دغه ترمیمی نقطه کې لیکل شوی دی چې د صوبایي اسمبلی، قومي اسمبلی یا د سینټ د غړي د منتخب کېدلو سره سم به امیدوار د بل کوم هیواد شهریت پرېږدي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراس په خبري کانفرنس کې وویل چې تیر ځل د سینټ په انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی تر 40 پورې غړي په دې وجه د تحریک انصاف نه وستلې شوی وو چې هغه د خپل پارټۍ د امیدوارانو په حق کې خپل رائے نوې کارولې. هم تیر ماخام په دغه اړه د مسلم لیگ نون جنرال سیکرتر احسن اقبال په خبری کانفرنس کې د حکومت د دغه ترمیمی مسوده مخالفت کړی دی او هغه په جواب کې صدا ډول دریس خپل کړی دی.
شو آف هاند اس لیے متعارف کرا رہے ہیں کہ آپ سینٹ میں ایسے لوگوں کو ٹکٹیں دینا چاہتے ہیں جنہیں آپ کے اراکین اسمبلی ووٹ نہیں دینا چاہتے.
تاسو په ښکارا د سینټ انتخابات زکه کول غواړی چې تاسو داسې خلک سینټ ته راوستل غواړی چې تاسو د اسمبلی غړی ورله ووټونه ورکول نه غواړي او دا یره در سره ده چې خوپیا ووټونه به او بیلو. تاسو زکه د بهر هیوادونو د شهریت لرونکو خبره کوي چې تاسو یو بهرنی شهریت لرونکي سلاکار سینیټر جوړول غواړی
کہ آپ اپنے ایک اور منظور نظر مشیر کو سینٹ کا رکن بنانا چاہتے ہیں.
دا پارلیمان نا دا ترمیمی مسودے دا منظور کولو لپارا پدریو کی دو برخی اکثریت پکار دے. کومچی واکمن گوند تحریک انصاف پا پارلیمان کی دا محال نہ لری خو کا حزب اختلاف ورسره ملګری شي نو بیا حکومت د سینټ د انتخاباتو لپاره دا ترمیمی مسوده د پارلیمان نه منظورولی شي.
اردونکو یو بل سیاسی موضوع تستا سپام را گرزوم. دا پاکستان پیپلز گوند مشر بلاول بٹو زرداری دا حق بیان چی دا اپوزیشن گوندون اتحاد دی دا وزیر اعظم عمران خان دلیل کول لپاره په پارلیمان کې د عدم اعتماد تحریک لار خپل کړی. په غبرګون کې د اپوزیشن گوندونو ځینو مشرانو ویلي کله بلاول سره په پارلیمان کې دننه دومره وټونه وي چې تحریک یې بریالی کېدی شي نو ضرور دی پټاګه کړي. بلخوا د سیاسي چارو شنونکي وایي په داسې حال کې چې عمران خان په اسمبلی کې تر اپوزیشن زیات غړي لري که عدم اعتماد تحریک راوړل شي نو ښایي کامیاب نه شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله پراپور کې.
ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر 31 جنوری تک عمران نے استعفیٰ نہیں دیا تو لانگ مارچ ہوگا. ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے, بھرپور تحریک چلائیں گے.
دا آواز دا پاکستان پیپلز گوند مشر بلاول بھٹو زرداری دے. نوموړی د تیر کال د دسمبر په 28مه په غړی خدا بخش کې د خپل مور بنظیر بوټو د 14 تلین په موقع جلسې ته وینا کول پر وخت وویل ک وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر 1 استعفا ورنکړي نو اسلام آباد طرف ته به لانګ مارچ کوي. بلاول بوټو زرداری روانه میاشت رسنیو ته ویلی د ګوند پارلماني استازو نه استعفاګانې راغوښتي دي او که ضرورت راپېښ شي نو د اسمبلی نه به استعفاګانې ورکوي. خو د جنوري په 3مه په لاړکانه کې ایوی غونډې ته د وینا پر مهال بلاول بوټو زرداری بیا د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم ته په مشوره ورکولو سره وویل چې خپل تګلاره دې بدله کړي او وزیر اعظم عمران خان کور ته لیږلو لپاره دې په پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک لاره خپل کړي. د بلاول د دې وینا په اړه د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز د جنوري پر 26مه په لاهور کې رسنیو ته وویل په دې اړه به د پی ډی ایم په راتلونکي غونډه کې خبرې کوي.
ترڅو چې د بلاول د دې تجویز خبره ده نو ما هم په ټی وی د هغه دغه بیان اوریدلی دی. بلاول وایي چې د پی ډی ایم مشر ولی به راضي کوي نو زه ورته وایم که پارلمان کې ورسره دومره ووټونه وي نو ضرور دې را په ډاګه کړي. خو موږ له د پی ډی ایم د راتلونکي غونډې انتظار کول پکار دي او نوموړی چې کله خپل دغه تجویز وړاندې کړي نو خبرې به پرې کوو او پی ډی ایم مشر ولې چې څه متفقه فیصله وکړه نو هغه به ستاسو د ټولو پر وړاندې وي.
پاکستان ډیموکریټک موومنټ یا پی ډی ایم چې د نهه اپوزیشن ګوندونو اتحاد دی او مشري مولانا فضل الرحمان کوي د تیر کال په سپتمبر میاشت کې جوړ کړل شو. یاد اتحاد تر اوسه د ملک په مختلفو ښارونو کې یو شمېر لوی او وړې احتجاجي مظاهرې کولو سره اسلام آباد ته د لانګ مارچ او د اسمبلی نه د استفاگانو ورکولو دړکه هم ورکړې ده. دوی غواړي چې عمران خان دی مستعفی شي او په ملک کې د لنوي سره آزاد او شفاف انتخابات وشي. مشال ویډیو چې د پاکستان پیپلز ګوند سېنېټر بهرمن تنګینه ته پوس وکړو چې په پی ډی ایم کې شامل نور ګوندونه د استفاگانو ورکولو او لانګ مارچ خبره کوي او بلاول بوټو یې هم په تیرو وختونو کې د دغه غوښتنو حمایت کړو. خو اوس د عدم اعتماد خبره کول څه معنی لري؟ نو نوموړی وایي
بلاول بوټو زرداری صاحب د نو کانفیډنس خبره کړې ده نو هغه فیصله نه ده کړې بلکې هغه یو مشوره کړې ده چې په دې باندې د پی ډی ایم په میټینګ کې خبرو شي نو هغه دا مشوره کړې ده چې را منګره آئینی لار اختیار کو آئینی لار چې دنو هغه د نو کانفیډنس کچې هغه دا فیصله کړو هغه دا اعلان کړو هغه دا ویلي چې نو کانفیډنس آپشن چې دی هغه هم زمونږ ما هیته پروت دی او د پی ډی ایم چې د پلیټ فارم کې میټینګ کیږي هغه کې دا ډیسکس شي. نو که د پی ډی ایم د پلیټ فارم کنسنسس دا رالل چې نو کانفیډنس موومنټ نه چلو مونږه لانګ مارچ کوو یا بل نو هغه به بیا بهتر وي.
2019 کال په اګست میاشت کې د اپوزیشن ګوندونو د سېنات چیرمن صادق سنجرانی پر ضد د اعتماد تحریک د ناکامۍ سره مخ شوی و. د پاکستان په سېنات کې ټول 104 غړي دي. هغه وخت په سېنات کې د متحده اپوزیشن ګوندونو د سېنټرانو شمیره 46 او د حکومت او د هغې د اتحادیانو شمیره 14 جوړی ده. خو دې باوجود د اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک د ناکامۍ سره مخ شو. د سیاسي چارو شنون کې وایي ک اپوزیشن اتحاد د عمران خان پر ضد په قامي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک راوړي نو ښایي کامیاب نشي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي په داسې حال کې چې عمران خان په اسمبلی کې تر اپوزیشن زیات غړي لري که عدم اعتماد راوړل شي نو ګڼي چې ناکامه به شي.
بلاول بټو زرداری چې کوم بیان دی د عدم اعتماد په حواله سره او په پارلیمان کې د دننه د تبدیلې راوستو سره په حواله سره هغه د هغې د پارټۍ د سوچ او د مفاداتو عکاسي کوي. پاکستان پیپلز پارټي چې دا هغه په سند کې حکومت لري په سینټ کې او په نېشنل اسمبلی کې ښه نمایندګي لري نو هغوی نه غواړي چې د سیستم نه دی کوم چې دوی په حصه دي د هغې خاص کر د سند حکومت چې د دې سره دی چې هغې د لاسه لاړ شي.
اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې عمران خان د فوز په مرسته د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلۍ للارې په واک کې راغلی دی. خو فوز په سیاست کې د مداخله الزام بې بنیاده ګڼي او د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم تیرې ټاکنې شفاف اعلان کړي وي. د دې ترڅنګ حکومت هم د اپوزیشن ګوندونو تورونه ردوي او د وزیر اعظم عمران خان په ګډون وفاقي وزیران دریز لري چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو مشرانو درغلۍ او پټولو لپاره راغون شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د روڼتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږدیز کال په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د تیرو کلونو پرتله اداري فساد یا کرپشن زیات شوی دی. د جنوري په 28مه د اداري فساد په اړه خبرې کړې دي. راپور کې یاد سازمان د نړۍ د 130 هیوادونو د سروې د پوهانو د ارزونو او پښتنو په ګډون له 1400 جاج اخیسته چې هلته د اداري فساد کچ معلوم کړي. په پاکستان کې د اداري فساد زیاتېدو په اړه دا راپور له هغه وروسته راغلی چې مرکزي حکومت په وار وار دعوی کړي چې د کرپشن پر ضد کوټلی ګامونه پورته کړي او د احتساب عملی ګړندې کړی دی. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال احمد شاه زمیرا.
د جرمنی په برلین ښار کې میشت ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د روڼتیا نړیوال سازمان د 2020 کال راپور سره سم پاکستان د 130 هیوادونو له جملې څخه له اداري فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې پر 124 نمبر راغلی او د 100 نمبرونو څخه یوازې 1.3 اخیستی دی. دا راپور د رشوت، ولسی فنډونو ناسم استعمال، د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي طریقه کار، د چارواکو خپلوي پالنه، غیر قانوني کړنې، د احتساب عمل او معلوماتو ته د رسایي لارو چارو پر بنسټ ارزول شوی دی. د دې وړاندې پاکستان په 2019 کال کې له اداري فساد د پاک هیوادونو په لیست کې پر 140 نمبر او په 2013 او 2019 کلونو کې پر 114 نمبر راغلی و. دا چې له اداري فساد د مخنیوي په اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ پر حکومتي اداو سربیره ولې هلته درغلي زیاته سوې ده. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي چې په پاکستان کې د کرپشن خلاف قانون سته خو پر هغه عمل نه کیږي، نو ځکه اداري فساد زیات شوی دی.
دلته د کرپشن د کولو خلاف د قانون یره نشته. دویم وجه دا ده چې پاکستان کې چې کم طاقت والا خلق دی هغه ته اسن سو کلاس نشي وروړي. خو کرپشن سیوا کې دوه نه هم دو مطلب دي. یو دا چې هغه په څومره پیسو کې سیوا شو، لکه یو کال کرپشن شو 3000 روپے او بل کال شو 3000 روپے، نو دا په پیسو کې سیوا کیږي. بل کرپشن کې ملوث چې کوم خلق دی دا غي تعداد سیوا کیږي، نو هغه دوانو کې پاکستان کې اضافه شوی دا او هر کال کیږي.
د روڼتیا د نړیوال سازمان راپور په داسې حال کې خپور شوی چې نړۍ لا هم له کورونا وایرس سره په مبارزه بوخته ده او یو شمیر هیوادونو د دې وبا د کنټرول او مخنیوي لپاره لوی فنډونه لګولي چې سازمان یې پر شفافیت پوښتنې راپورته کړي دي. د اسلامآباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د اقتصادي چارو ښوونکي ډاکټر میراج الحق بیا وایي چې په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ زیاتوالی د دې سبب شوی چې حکومت ولسی چارې په شفافیت سره پر مخ نه وړي.
اپوزیشن پارټیز او ګورنمنت چې نه هغه بالکل اکستریم باندې ان باندې دي د غي د وسه پورې کنسنسس نه دی ول پیوی. اپوزیشن پارټیز چې نه پارلیمنت کې د هغه چې کم انټرست دی نه هغه ډیر زیات کم شوی دی. دغه وجه هم کېدی شي چې ون سایډډ یعنی حکومت سره سپیس یا داسي جوړیږي چې کم چې پبلک ډیلینګز دي هغه په هغه ترانسپیرنت طریقه سره نه کیږي، ځکه چې کله اپوزیشن په یو فارمل طریقه سره هغه دنو حکومت باندې پرشر بیلډ کوي نو دغې سره چې څومره پبلک ډیلینګ دي هغه ترانسپیرنت کېدی شي.
ډاکټر میراج الحق زیاتوي چې د حکومت لخوا د اداري فساد د مخنیوي داوی ناسمې دي، ځکه چې په دومره لنډ وخت کې اداري فساد نسی کنټرولېدای. د روڼتیا نړیوال سازمان د اوسنی راپور په اړه مو د جنوري پر 28مه په بیلابیلو وختونو کې د حکومتي ګوند له بیلابیلو چارواکو سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو هغوی ټلیفون ته ځواب نه وایه. له دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هغه د کابینې غړو په وار وار ویلي چې دوی په 2013 کال کې په حکومت کې له راتلو سره سم نه یوازې د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي، بلکې له دې وړاندې حکومتونو پر مهال یې هم په اداري فساد کې ښکېلو کسانو پر ضد د احتساب عمل روان کړی دی. خو اپوزیشن ګوندونه بیا پر حکومت تور پورې کوي چې د خپلو کسانو پر کرپشن یې سترګې پټې کړي او د حکومت مخالفه مشرانو پر ضد د احتساب عمل د سیاسي انتقام په توګه کاروي. د روڼتیا نړیوال سازمان په 1993 کال کې جوړ شوی او له 1995 کال راهیسې په نړۍ کې د اداري فساد په اړه کلنی راپور نه خپروي. د دې سازمان د 2000 کال په راپور کې نیوزیلند او ډنمارک په نړۍ کې د اداري فساد له پلوه تر ټولو پاک هیوادونه او سومالیا او جنوبي سودان تر ټولو شکیل هیوادونه ګرځول شوي دي. بلخو افغانستان هم د نړۍ په 200 هیوادونو کې راغلی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو
د کرشه فرغاړه
په 2:30 بجو
سندری جادوګری
په 1:30 بجا
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو
پام کوه
په 3:30 بجو
د مشال رادیو مجله
په 4:00 بجو
سروې
په 4:30 بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو مومندو قبایلی دلی ته د مومندو د پټی باندې خلک وایي چې ضلع انتظامیه د دوی کورونه ړنګوي او په کلي کې د مومندو ډیم جوړونکي ادارو ماشینونه او نور سامانونه ایښودل غواړي. دوی وایي چې دلته شاوخواویا کورونه دي، حکومت ورته د کورونو ړنګولو یا کورونو خالي کولو بدل کې نه خو متبادل کورونه ورکوي، نه ورته نور سهولتونه ورکوي او پیسې ورته هم ډېرې کمې ورکوي. بلخوا انتظامی چارواکي وایي دغلته ټول 11 کورونه وو، نه کورونو پیسې اخیستي، خو دوی خود وا کورنۍ عزت کوي، نه پیسې اخلي او نه کورونه خالی کوي. نور حال شانواز ترک زیرا کوي.
د محمد ډیم نه د اوبو په بهر 3 کیلومتر کې آباد کلی پټي باندې خلک وای باید د دوی کورونه ړنګ نکړي شي. دوی پرون د جنوري په 28 دغه ډیم ته تیریدونکي لار هم بند کړې وه. هغه وخت چې د محمد ډیم د پر ازمکې د خلکو نه اخیستل کېدی، نو د ډیم جوړونکې ادارې د سامانونو ایښودو دپاره د پټي باندې ازمکې د 6 کالو په لیز له دغه خلکو غوښتل شوې. خلک ورسره راضي شوي هم وو، خو اوس خلک وایي چې دوی ته پیسې هم کمې ورکړي او هغه تاوانونه چې دوی ته به د کورونو د خالي کولو په دوران رسی هم ورته نه ورکیږي. پرون د جنوري په 28 غرمه د محمد پولیسو لخوا دغه کلی نه تنان د مینټیننس اف پبلک ارډر یا هغه قانون چې یو څوک پکې د جرم کولو نه وړاندې نیول کیږي نیولې هم دي، چې په دغه تنانو کې یو اسماعیل خان هم دی.
مکه په بدن کې مکه غواړو د کور سټرکچر بارا کې سټرکچر غواړو چې موږ یو کیم جوړ کړی تاسو یو قانوني جوړه کړی بجلی اسپتال سکول او جماعت او وادیراو د وګو بحالی دارا ته وکړي او د اسسمنت موږ نه 2-7 لک روپۍ ورکړي دا خو ته موږ د اجرت راکې غوښتنې موږ دومره سختې نه دي چې موږ حکومت ته یو د صفاتي مطالبې نیولې دي چې یاد د حکومت نشي کولی که نه.
او دلته به څومره کورې پټي بانډه کې ستاسو ټول
تقریبا دلته به یو اوی اتې کورې
پټی باندې کې د برانخلو قبیله وسیږي چې مشران وای د شپې ته کلونو راهسې دوی دلته راغلی او دا ځکه چې دلته د سوات نه د وتلي سین په غاړو دوی باندې جوړ کړی او مالداری وای کوله. په دغه کلی کې یو کمیونټي سکول هم شته چې دا وخت د پخوانی فاټا ایجوکیشن فاونډیشن نومې ادارې لخوا روان دی. پټی باندې د منډي نومې سیمینار 2 کیلومتره کې آباد ده او په 2010 کال کې لوی سیلاب دغه کلی مکمل ختم کړو چې وروسته خلکو بیا آباد کړ. د امام شریف نومې تن ټبر وای خاوند پولیسو نیولې او کو پولیسو ټول کلی هم په حوالات کې واچاو. دوی بخپل غوښتنو نه پشا کیږي.
موږ له طالبې دي چې موږ د دې نه په زور ستاسې موږ په دې وطن باندې واړل شو دا دې زار شو اوس راته زه ته کې په زور هم پاتې نو خو موږ دا ویو کله چې موږ بچاته دو د یو لس کاله وشو چې لا ګورم دا هغه کې یو لس کاله کې بعد موږ کور جوړ کو دا کال یو نیم وشو پاتې ما بعد کو وخت کې دیم رالی اڅه دا له بیا غږه کو تیار کو تی دي کوم دا لیلا سات کو ته باندې بیا ورایم بچا موږ زه کې نه کو موږ خپل اقوال.
د پولیسو ډي اس پي تحصیل پنڈیالی علي مراد خان مشال ریډیو ته وویل چې د نول شو تنانو شمیره نه ده. ټول د ایم پی او قانون په 14 ماده کې ککړ بلل شوی، خو ورته دا معلومه نه و چې د ډیپټی کمشنر لخوا د څومره مودې پورې د بندي ساتلو امر شوی. له دې وروسته مې د اسسټنټ کمشنر کوز محمد محسن حبیب سره رابطه وکړه، نو د دې وینا و چې د یو چاکور هم نه دی ړنګ کړی شوی او دغلته ټول یو لس کورنو چې نه کورنیو ته خو پیسې ورکړل شوی ولې دوه کورنو ولا خپل کورنه نه خالي کوي او دوی پیسې هم نه اخلي او د حکومت لخوا هر کورنۍ ته د 500 لک نه زیات روپۍ ورکړل شوی وي.
منصوبه فکری او مونږ دې په وجه د کور به خالي کوو خو هغه خلک دې ولې سره مونږ ته 3 ورځې مهلت راغوښتو که مونږ د خپل سامان بدل ته نوچت کو او بیا به مونږ بل ځای ته به لاړ شو. نو 3 ورځې ټایم هغه غوښته دي، 3 ورځې پس به مونږ هغه کوو او اډمنسټریشن د خلکو سره افهام او تفهیم سره
د حکومت لخوا د محمد ډیم دپاره د خلکو نه د 3000 اکړو نه زیات ځمکه اخیستل شوی وو او د سیمې خلکو د ځمکې د بیو د ډیم جوړونکي کمپنۍ لخوا د سهولتونو ورکولو په ډیم کې د نوکریو او نورې غوښتنې هم کړې وې. په دغه بندو جوړونې کار د مې په 2 2019 شروع شوه او حکومت ویلیو چې دغه ډیم به په نومبر 2040 رش کې جوړ شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس د پنیمو بجو د خبرونو لنډیز د شاهین بنیری ناول.
امریکا د پاکستان سپریم کورٹ لخوا د خبریال ڈینیل پل په وجنه محکوم احمد عمر سعید شیخ په خوشی کولو غوسه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې هغه د سپریم کورٹ هغه پریکړې ډېر خوشحالي کړې دي چې د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د خبریال ڈینیل پل تختونکي او وژونکي دي خوشی کړل شي. نن په کراچۍ کې د ترهګریز دی عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او قامی اسمبلی د غړي علي وزیر د مقدمې اوریدنه کړې ده. د مقدمې او داغه د ضمانت د درخواست اوریدنه په زندان درنه وشوه خو عدالت څه پریکړه ونه کړه او د بلې اوریدنې لپاره یې د فروری 3 نیټه ورکړې ده. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې طالبان د افغان سولې په اړه له امریکا سره د شوي تړون پر ژمنو عمل نه کوي. د دفاع وزارت ویان جان کیربي پرون خبریالانو ته وویل چې طالبان د تشدد کمولو له القاعده ترهګري ډلې سره د اړیکو پرې کولو ژمنې نه مراتوي. او برتانی نن له متحده عرب اماراتو څخه د جازونو په نیغ په نیغه پروازونو بندیزونه عملي کړي دي. برتانوي چارواکي وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له متحده عرب اماراتو، بوروندي او روانډا څخه پروازونه تړلي دي. د برتانیا د روغتیا چارواکي وایي چې د جنوري په 28 په دغه هیواد کې 28,680 کسان د کورونا وایرس ځپلي دي.
اوریدونکو خبرونه درته زمونږ همکار شاهین بنیری وړاندې کول. ستاسو په هم یو راپور ته راګرځوم. ورزو بلوچستان ته د عوامي نیشنل ګوند مشرانو ویلي چې په ملک د جمهوریت او عدم تشدد لپاره د باچا خان او خان عبدالولي خان قربانیان نه هیریدونکي دي، خو د بده مرغه د نړیوالو ته غلط تګلارې له امله نه یوازې پښتون وطن د خونړي جنگ سره مخ شوی دی، بلکې په هیواد کې نن هم پښتون قام په بیلابیلو نومو وژل شوی. په دې اړه تفصیل ایوب تن راکړي.
د عوامي نیشنل ګوند تر سوري لاندې د پنجشنبې په ورځ د بلوچستان په ژو کې د خان عبدالغفار خان، باچا خان د 3 تلین او د خان عبدالولي خان د 15 تلین په اړه یوه جلسه وسوه. وه جلسې ته په ګڼ شمېر کې د عوامي نیشنل پارټي کارکوونکي راغلي او دوی په لاسو کې د ګوند سره بیرغونه رپول. وه جلسې ته په خپله وینا کې د عوامي نیشنل ګوند مرکزي سیکرټري جنرال میا افتخار حسین وویل چې خان عبدالغفار خان، باچا خان له لوري د پښتون قام او د بے وسله انسانانو د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د پلسیوي مبارزې سل کاله پوره سوي دي. باچا خان د عدم تشدد پالیسی لاندې د انګریز په ضد د برصغیر د ازادي جنگ پیل کړی وو چې له امله موږ او تاسو پر یو آزاد خاوره ژوند کوو. می افتخار حسین پر نړیوالو غږ وکړی چې هغه د افغانستان شخړه په اوارولو کې خپل کردار ادا کړي.
جو بایدن رالو نوې نظام او نوې یو سوچ دی، موږ هغه ته وایو چې د افغانستان مذاکرات اخیری مرحلو کی یو مشکل دی. هغه دا چې طالبان وایي چې اشرف غنی دی حکومت پرې دی او موږ راکی او دې موږ سره شریک شي. اشرف غنی وایي چې زما حکومت ته دې ما سره شامل شي چې یو دی. دا یو نازک مور دی چې ډېر سخت دی. په دې نازک مور کې مونږ جو بایدن تم وایو او بیا د پاکستان حکومت تم وایو چې په دې کې ملګرتیا وکړي چې دا مذاکرات کامیاب شي، په افغانستان کې امن راشي او چې د افغانستان امن راشي نو په پاکستان کې امن.
پر دې مهال د خیبر پښتونخوا پخوانی علا وزیر او د عوامي نیشنل ګوند مرکزی سینیر نائب صدر امیر ایدر خان اوتی د باچا خان پر ژوند باندې په تفصیل سره رڼا واچوله او ویل چې سل کاله وړاندې چې کله باچا خان خپله خانی او اسرتونه پریشي او د کام په خدمت کې راوتلی وو، خو که د هغه پر تعلیماتو عمل سوی وای نو نن به پښتون قام دومره د مشکلاتو سره مخ نه وای.
مونږ دهشتګرد پیدا نه یو، دا دهشتګردي مونږ خپل کور ته خپل مینرانی سلویخ کال مخک چې تاسو کومې غلط فیصلې وکړي دا دهشتګردي مونږ نه لرانی، دا پښتنو نه لرانی، پښتون دهشتګرد نه دی، دا دهشتګردي پردو پښتنو پسې وړه او نن په بدنام پښتانه شو، بدنام پښتانه شو. او چې زه د رکشو او د گمشده خلکو خبره کوم دواره ولار په بلوچستان کې د پښتنې خاورې مانیم، خو زه به آواز د پښتون د بچي د پارم پورته کوم چې رک دی
او که د بلوڅو بچی روغ شي دي دا غیر پاره به مونږ आवाज پورته کړو.
وای جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي په خپل وینا کې وویل که د پاکستان سیاسي جماعتونه د پاکستان د جوړېدو وروسته هغه وخت سره یو موټی سی وای لکه نن چې دوی د پی ډی ایم پر پلیټ فارم باندې دي نو پاکستان به نن د دومره مشکلاتو سره مخ نه وای. ودی جلسے تے زیادہ وینا کون کو دا ہم ول چھ دا وسنی حکومت لا عمل پ ملک کی گرانی او بے روزگاری زیادہ سویدا کچن دا نیشنل گوند مشرانو دا جروب دا جلسے پاڑ دا حکومت لوری لا تروس سن دی ویل سی وی خود جنوری پ وشت منیٹ پ اسلام آباد کی دا پاکستان دے تحریک انصاف و پارلیمانی گوڈی تے دا وینا کول پر وقت وزیر اعظم عمران خان دا اس بے اختلاف دا جماعتو دا اتحاد پ اڑ ویل و چ پی ڈی ایم پ عملی تو ختم سوی دی اس پ کار دی چ وزیران دا خلق و خدمت تا توجہ ورکڑی.
دا مشال ریڈیو دا
ریڈیو تو وگی په کراچۍ کې د ترهګرۍ د یو عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د وژنې په مقدمه کې پولیسو ته امر کړی چې په راتلونکي اورېدنه کې د ټولو ګواهانو بیانونه عدالت ته وړاندې کړي. پرون د نقیب الله مسید په وژنه تورن د ملیر پولیسو پخوانی افسر روانوار هم د دې اورېدنې پر مهال په عدالت کې موجود و. نقیب الله مسید د 2013 میلادي کال په جنوري کې د پولیسو لخوا تر ګرفتارېدو وروسته له دریو نورو کسانو سره د ترهګرۍ په تور وژل شوی و، خو وروسته پلټون کې ډلې هغه بي ګناه وګرځوا او د وژنې لوړان دي پلان شوی و. بل په دې اړه نور حال کراچۍ څخه د مشالې ریو خبريال نیاز علي راکړي.
د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت کې په 28 جنوري د نقیب الله مسید د وژنې د مقدمې اورېدنه وشوه. د نقیب الله په وژنه تورن د ملیر پولیسو پخوانی افسر راونوار او قمر عدالت ته وړاندې شو. د یادی مقدمې پلټن کوونکي پولیس افسر ایس ایس پی عابد قائم خانی هم په عدالت کې په دا وخت سره د وکیلانو موجود و. د نقیب الله مسید د کورنو وکیل صلاح الدین پور مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په 28 دو پولیسو افسرانو عدالت ته حاضر شو او د پیښې گواهی بیانی عدالت کې ریکارډ کړو.
فیکچوئل پوزیشن جو ہے وہ نقیب اللہ کیس کی یہ ہے، آج اس میں تین گواہ جو کہ پولیس
وائی چھ د نقیب اللہ پر قضیہ کی دری پولیس گواہان عدالت تا گواہی لپارا اڑان دیشو، چھ پہاگی کی دوتنا عدالت کی گواہی لپارا خپل ویناگانے ریکارڈ کڑی. حکم پولیس والا چھ گواہی ل ناراضی نن عدالت تا ہغوی ورنٹ اوباسو. دا ہغا پولیس تھی چھ منگائے پمخا عدالت تا گواڑو خودوی ناراضی. دغا پولیس والا منگتا یو خبر کبھی او چھ عدالت تا اڑان دیشی نو بیا بلا خبر کبھی تا چا خلاف چنن ورنٹ وتے دے ہغا پولیس والا دی چھ منگائے عدالت تا گواڑو او دوی ناراضی.
وارنٹ ایشو ہے، یہ کافی ڈیٹ سے ہم ان کو بلا رہے ہیں، یہ آ نہیں رہے گواہیوں کے لیے.
صلاح الدین پور زیادہ کڑا چ عدالت د دریو پولیس والا سرا د وہ گواہانو ناقابل ضمانت د گرفتاری ورنٹ ہم جاری کڑو. عدالت پولیسو تا ویل چ د روانی اوریدنی د ٹھولو گواہانو بیانونا عدالت تا وڑان دکڑی او د مقدمے بلا اوریدنا با د فروری پ یول سم کیگی. د جنوبی وزیرستان سرا طارق لرون کے سوان نقیب اللہ مسعود د کال 2013 د جنوری پ میاش کی د پولیسو ل گرفتارول رستو د دریو کسانو سرا وجلی شوی وو. د ملیر پولیسو دعوه کړی و چې د ډزو په مقابله کې سلور ترهګر وجلی دي، خو بیا وروسته د پولیسو پلټنیزې ډلې دغه مقابله جالی بللې وه. څو ورځې وړاندې د نقیب الله مسید د دریم تلین په موقع په یو خبري غونډه کې د هغه ورور علمشیر مسید او د هغه وکیلانو تور لګولې وو چې د نقیب الله په قضیه کې ګواهانو ته دړکې ورکول کېږي او 15 ګواهانو خپل بیانونه واپس اغستې دي. د نقیب الله مسید د وژنې په مقدمه کې راونوار او نو درې پولیس والا په ضمانت خوشي دي، ځنې په جیل کې دي او څو پخواني پولیس هم مخروران دي. روانوار چې سوره جوړان دي هغه د سن های کورټ ته خواش کړي وو چې عدالت ته د حاضر دو څخه دی ورته استثنا ورکړي شي، خو د سن های کورټ د روانوار د خواش رد کړي وو او عدالت ویلی وو چې په دې قضیه کې روانوار مرکزی یا اصلي تورن دي. که عدالت استثنا ورکړي دا به د نور سره امتیازي سلوک وي. د تیر کال په 10 دسمبر برتانیې د سن صوبې په پخوانی پولیس افسر روانوار د بشري حقوقو د سرغړونې تورونه لګولي او د غیر قانوني وجنو او د بشري حقوقو د سرغړونې په سر په بندیزونه هم لګولي وو. د بندیزونو ترمخه راونوار نشي کولی چې برتانیا ته سفر وکړي او که په برتانیا کې اساسي یا شتمنۍ لري هغه به منجمد کړي شي. برتانیا ویلي راونوار د یو سل نوي نه په زیاتو پولیس مقابلو کې ککړ پاتې شوی، چې پکې پښتون ځوان نقیب مسید په ګډون د 400 نه زیات کسان وجلې شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې خپنی غاوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلای او اوریدلای شئ. تاسو په یو بل راپورټ راګرځوم. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هدایت جاری کړي، هر څومره مقامي ژبې چې دي هغه دي باید په نصاب کې شامل کړي شي. پرون د کابینې په اجلاس کې دغه هدایتو کې دا خوونه خودل شو چې مقامي ژبې څومره دي او کله به شاملېږي، خو د بیلابیلو ژبو ویونکو لخوا دغه هدایت ورکړل شوی. نور حال شانواس ترک زیرا کړي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جنوري په ویشتمه د خیبر پختونخوا حکومتي کابینې په اجلاس کې پښتو، سرایکی، هنکو، ګوجری او نور هغه ژبې چې په دې صوبه کې ویل کېږي په نصاب کې د شاملولو هدایت جاری کړې. د ژبو شاملولو په حواله د پښتو ژبې شاعر او لیکوال پروفیسر عباسین سبزی وایي دا ډیر ښه ګام دی.
چین، جاپان، جرمنی، فرانس، یورپ، امریکای، آل تر دې چې ایران، په دې ټولو د ترقۍ راز صرف یو دی او هغه راز دی او مورنۍ ژبه کې تعلیم. چې څوک په مورنۍ ژبه کې تعلیم حاصلې نو هغه خپل تاریخ نه خبرېږي، د خپل مذهب نه خبرېږي، د خپلو اتلانو هیروګانو نه خبرېږي، د خپلو روایاتو او خپلو قدرونو نه خبرېږي. او چې کله په پردۍ ژبه کې تعلیم حاصلې نو د خپل ټول لرسته شاته پاتې کیږي او هر څه پردي زده کوي.
د 2018 د فروری په 20مه په انګریزي ورځپاڼه ټریبیون کې راغلی، د هغه وخت وزیر تعلیم عاطف خان ویلو چې مقامي ژبې به در روان تعلیمي کال لکه 2018 د اپریل نه په نصاب او یا په سکولونو کتابونو کې شامل شي. خو دغه ګام یا اعلان لا هم نه دی عملي شوی. د سرایکی ژبې ویونکو په وینا چې د دوی لوړاندې هم د حکومت نه ګیله وه چې د دوی ژبې ترقې ته هیڅ پام نه دی کړی. فضل الرحمن د ډیرا اسماعیل خان وسیدونکو خبریال او سرایکی ژبې ویونکو دی او مشال ریډیو ته وویل،
هماره علاقې کې لوگوں کا همیشه سے یہ گلہ رہا ہے کہ تخت پشور ہمیں نظر انداز کرتے ہیں.
دی وای چې زمونږ د علاقې خلکو همیشه دغه ګیله ده چې د پیښور سرکار دوی ته هیڅ پام نه کوي، مګر د وزیر اعلی د هدایتو سره سم به د دوی ګیلو کې کمی راشي او که سرایکی ژبه په نصاب کې شامل شي نو دی ژبه ته به هم ترقی ملاو شي او چې کومه ګیله له صوبې حکومت وا هغه به هم ختم شي.
تخت پیښور سے جو سرایکی کمپرس کرتے تھے وہ بھی ختم ہوگا.
د 4 فروری کال 2018 د ډان ورسپانه د یو خبر تر مخه د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو قرارداد پاس کړو چې پکې غوښتل شو د پښتو او هنکونه علاوه نور ژبې د هم په مردم شماره او یا د سرشمیرنې په عمل کې څرګند شي. دوی ویلي نور 45 ژبې د ادرز کالم یا هغه خانه چې پکې نور لیکل شي شامل خودي خنومونه فارم کې نو لیکل شوي. د یو چا چې کومه ژبه ده هغه به په دغه ادرز نومي کالم کې په خپل لیکله. د دې نه دا ثابتېږي چې لږ تر لږه 19 ژبې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ویل کېږي. خو پرون چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د ژبو په حواله کوم هدایت جاری کړي، د ژبو شمیرې پکې نه دی ښودلې. هنکو هم د پښتو ژبې نه پس په خیبر پښتونخوا کې په دویم نمبر غټه ژبه ده او خواجه محمد اکبر زیټي د هنکو ژبې ویونکو د ترقۍ لپاره کار کوي. د دوی د تنظیم نوم هنکوان تحریک دی او مشال ریډیو ته وویل،
چاہے وہ پشتو ہے، چاہے وہ سرائکی ہے، چاہے وہ
ہندو ہے، جو بھی زبان ہو، دیوے اسکول کے ہم پر نصاب کی جب شامل شی لیک لوس پر باقاعدہ خودل پکار دی ہغه کا پختو دا کا سرائکی دا او کا ہندو دا او یا کوم بل جبا باقاعدہ د دی جبو دا پار د لیک لوس کلاسونه او یا سبقونه دی پر نصاب کی شامل شی. باقاعدہ کلاسز ہونی چاہیے ہر زبان. پکال 2012 کے دا هغه وخت عوامي نشتل ګون حکومت د خیبر پختونخوا پروموشن اف اوریجنل لینگویجز اتارټی ایکټ یا هغه قانون چې مقامی ژبو ته ترقی ورکوي هم پاس کړو. له هغه وروسته په بیلابیلو وختونو کې ویل شوی مقامی ژبې به په نصاب کې شاملول شي، خو لا هم دغه اعلانونه او یا هدایت عملي شوی نه دي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو خیبر قبایلی د لیتا په خیبر ضلع کې د پخوانی نظام اختیار د وخت د جرګو قامی سرشتو په ځای اوس قامی کونسلونه جوړ شوی دي. په دې کونسلونو کې سیاسي او قامی مشران، مدني فعالان او تعلیمي یافته ځوانانو اخیستل شوی. دا چې دغه قامی کونسلونو هدف څه دي او دې ته څنګه ضرورت راپیښ شو، په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې راپور کې راکړي.
د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس د پولیټیکل ایجنټ څوکۍ او سره تړلې سرکاري جرګې ختمې شوې. خو په نو قبایلي ضلعو کې وس کومونو په نوي انداز سره جرګې او تنظیمونه جوړ کړي. د خیبر په باډه کې په 5 مختلفو کومونو کې د قومي کونسل په نوم تنظیمونه جوړ شول. دې لپاره د قوم نه کابینه ټاکل کیږي او په دې کې سیاسي ګوندونو کسان، مدني فعالان، زدکون کی قومی مشران او تعلیم یافتہ ځوانان خسته شي. د شلوبر قومی کونسل چیئرمین عبدالغنی پردای مشال ریډیو ته وای چې د کونسلونو جوړولو مقصد دا دی چې دی نوی ځلی نظام لاندې په قومونو کې دننه د خلکو ترمنځ لانجې هوارې کړي، حکومت او ولس ترمنځ د پل کردار ادا کړي او پرمختیایي کارونو غوښتنې وکړي.
چه مخکی بدا مسئلے وی چه پولیٹیکلی نظام بھی و مشران بھی وی رو وقتل جرگا بھی وشوا خوص عدالتی و تانا کلچر و دا نظام روغ لو نو دغس را دے مونگ دا مشران چه کام دائی لکه چونگی یو خواه اگو دا مشران و تعلیم هم نو نو دغی لی مونگ دا ایجکٹیر تیر دا تعلیم افتاد تیبکار مخکی کرا و چی اغولا مونگ دا خبر آو کرا چی مونگ دی کم کومی شرشتی دی چی اغولا مونگ یای شپیک دیر آغا چی کم دائی ہر قوم پا تاپا باندھے چکم دے مونگا تاپا باندھے مونگ چکم دے بارہ بارہ کسون وقت دی نو سلو بارہ قوم چکم دے درے تپی دی اور مونگ چھتیس کسون وقت دی چاغا پا قوم کے دینا نا دے چا پا مانس کے دزما کے تنازع وی یا نور سدا سلان جی کنج وی یا دی کومونس رقم ایشو گونی وی نو آغا چکم دے مونگ دس پہ در سال کوي.
د ملک دین خیل قومی کونسل مشر عبد الواحد پردے وائی چھپ دے کونسلون کے د مختلف سیاسی گندن کسان او مدنی فعالان یو بل رکین استل او دیو بل دکار د انداز نه خبر شول چې په خی ترکی سره په منظمه توګه د کومونو ستونزه هواری کړي
چې څومره ورکرون دي، سیاسي ورکرون دي، سوشل ورکر دي، هغه مدني فعالان چې تویایي نو هغه ټول یو خو رابطه سره وشوي، سره په جنګلی وسو، سره نوستای وشو، ایو بل دی نظریه سوچ فکر و د کور دی انداز نه خبر شول. و بل خبره پکې دا وشو چې ټول دا سوچ سره شریک کړو چې لکه مونږ خو بنیادی مسله د هر سیاسي ورکر او مدني فعال چي هغه دا چې مو د الوکی او د خلکو مسالې حل شي. نو د مسالې حل کې دوی پوره منظم جدوجهد چي دی دا ډیر ښه عمل دی. نو په دا وجه باندې دا دی مونږ خو دا ټول کونسلونه اوس مونږ منظم کوو، کوشش کوو مونږ سره انتظام کې ودا شي یو سلولا سره به روپۍ کول سو انفراستراکچر دی پوره کم دی درې کول تیر شو لکه دومره خو د اخري انسانانو دی وشته صدیو نو دومره خو در سڅوک زیاتای ما کوي نو ټول دی موږ دی لوکي سیاسي ورکرون مجبور شول چې سره یوزو شو و موږ پخپله د خپل الوکي غمو خرو.
د باډي مرستيال کمشنر نیک محمد بنگش وایي چې دا کونسولونه د حکومت په وینا نه دی جوړ شوی او کومونو پخپله جوړ کړي او د دې کونسولونو جایز غوښتنه به اوري او د ستونزو د هواري لپاره به هڅه کوي.
د قومی کونسل دا دو خپل ذاتی طور باندې خپل د قومی جوړ کړه دا نه دی حکومت په وینا جوړ دا نه حکومت سره سره رجسٹریشن شته دو سره ملویدل بس د مو حکومت دی سیوی لکه په مثال مشران سره ملويږي مشران په لیول سره ملويږي بس کوم مصر ریلیټډ مسالې وی یا څه خبره وی نو ته مو وس کی وی نو مې حل کو
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې دوی په قبایلی ضلعو کې د شخړو د متبادل حل لپاره جرګو ته قانوني حیثیت ورکولو په لړ کې یوه قانوني مسوده منظوره کړې او که فریقین په خپل خوخه په یو بل اف آی آر نه کوي او عدالتونو ته نه ځي نو د ای ډی آر په نوم د جرګې کونسل ته خپله مقدمه او لانجه ورکولی شي او چې په دې ای ډی آر کی کوم مشران شامل وی او هغه پرې کوم پریکړه وکړي نو دا به حکومت رجسٹر کوي او قانوني حیثیت بور کوي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
او دغه د پښتو ژبې وتلې شاعر ادیب نقاد او محقق مشتاق مجروح یوسفزی د ور پیخي ناروغي له کبله پرون سا ورکړه او د خیبر پښتونخوا په معیارو کلی کې په خپل پلرنی هدیه کې خاورو ته وسپارل شو. په دې اړه تفصیل سراج زهیر راکړي.
د پښتو ژبې د وتلي شاعر ادیب نقاد او د سړنکار مشتاق مجروح یوسفزی زوی توکیر احمد مشال ریډیو ته وی پلار یې د یوې میاشتې راهیسې د پړپوسانو په ناروغۍ اخته وو او وخت په وخت به یې سا بندېدا او د مردان او پېښور په بیلابیلو هسپتالونو کې د درملنې لپاره داخل وو خو د جنوري په 28مه یې سا ورکړه.
کې
پروجیکٹ
د توکیر احمد په خبره مشتاق مهجروخ په کال 1950 تم کې د مردان په مایا رکلی کې زیږې دلی وو او په مردان کې یې ابتدایي او تر لسم زده کړې تر سره کړې. وروسته یې د پېښور پوهنتون نه په پښتو ادب کې د 14 ډیګري تر لاسه کړه. د نوموړي په وینا پلار یې په بیلابیلو مجلو او ورځپاڼو کې هم کار کړی او څو کاله په باچا خان مرکز پېښور کې هم په پښتون مجله کې هم د مدیر په حیث دنده ترسره کړې او د دې سره سره یې په باچا خان هم د تحقیق کار کولو. د پېښور د اسلامي کالج پوهنتون د پښتو د څانګې مشر ډاکټر پروفیسر عباسین یوسفزی د مشتاق مهجروخ د فن او زیار په حواله مشال ریډیو ته وی
او هغه چې کوم کار کړی دی په خاص کر تحقیق کې په تنقید کې او بیا یې چې د املا په ډګر باندې کوم کار کړی دا بالکل لاجواب دی. موږ د هغه نعم البدل جنسي نه لرو ځکه چې داسې خلک په مدو مدو تیاریږي. د هغې نه علاوه د ساحو لیکونکو د مرکې سرپرستي به هم کوله. په موجوده وخت کې موږ په ډېرو سیزونو کې به د هغه نه پوښتنه کوله خاص کر چې کله به د املا په حق لاسه داسې سنجیده مسله راغله نو هغه به ښاغلي حل کوله.
د چارسدي د باچا خان پوهنتون د پښتو د څانګې مشر شاعر او ادیب ډاکټر محیب وزیر مشال ریډیو ته وی کده پښتو په تنقید او تحقیق کې د قلندر مومن نرستو چا د ارزښت وړ کار کړي نو هغه مشتاق مجروح یوسف زید
شاهو لیکون کو مرکه کې د قلندر مومن سید د مرګ نه پس د دوی چې کوم کردار وو هغه ډېر فعال کردار یو الته ځوانان ورتلل کې په خبر د مردان د چسبه د خوښه ځوانان به هر ګل پور د غونډه تنقیدی شعور په صفه کولو کې جوړولو کې او منظم کولو کې ډېر لوی کردار ادا کړی دی.
د مشتاق مجروح نه کتابونه چاپ دي چې پکې یارانه په شلتالو زرکانه دستا او ساهو پختو چې د پختو د املا په حواله سره کتاب دی او دارن د تاریخ جڑا قلندر مومن ته تاریخ گوئی شامل دی.
ریډیو ته وګي د خبرونه په دې برخه کې وردو سواد ته او د غلطه د صفایي او لثورنه مهم شروع شوه دی. تفصیلی راتن یاد احمد خان راک
پسواد کې سپایي کونکي او پاکي اوبا ورکونکو ادارې ډبلیو ایس ایس سی لخوا سیدو شریف کې لسورزنۍ د سپایي خصوصي مهم د کمشنر ملکن په لاس شروع شو. د پرانستې په موقع د سیدو شریف او مرغزا سړک سپایي وکړه شوه. په دغه مهال کمشنر ملکن ظهیر الاسلام ویل چې د صوبایي حکومت په هدایاتو ټول ملکن ډیویژن کې د سپایي خصوصي مهم چلولی شي.
سزاګانې ورکې جرمانې مو لګې او خلکو کې اگای مهم مو چلے او دا زمونږ ټول ستاسو د میډیا فضاحت سره ټول خپل مشرانو ته کشرانو ته ځوانانو ته کمیونټیز ته ټول پښتنو ته د سوات خلکو ته خصوصا او د منګورې سیټي خلکو ته زه سپیشلی زه دا ریکوست کوم چې راځي موږ سره مرسته وکړي امداد وکړي د صفائی مهم کې برخه واخلي.
ولې د صفائی مهم پاړه خو کې د شګي اوسیدونکو ګیله کوي چې دغه مهم صرف د پټوګانو لپاره ده. زیاتره لارې کوسي او سړکونه ګندوي او عام خلک په خپل صفائی کوي. د کې شوکت علي نومیتن وایي
پنالو کې بوټي راخي چې په کوسو کې زمونږ ګند پروتي قسم په خوده خپل کوسي دامو په خپل صفاکو نو قدم ویني او دا سپایه دا لینی نو لکه دا خو نامنظوره ده. موږ دا دو هغه کوي چرته وزیر راځي خدای دې دلته کې وزیر وزیر اعلی وزیر اعظم دا خو دې خدای پاک روزانه سواد تر ولي دو دا سپایه نه کوي چې دوی بیا کم ځای سړیا بیا په کال کې ته وینې نه.
بلخوا د سپایي ادارې مشر شیدا محمد وای چې دوی کالو سر سپایي کوي او دغه مهم صرف دې وجه شروع کوي چې عام ولس دوی سره د سپایي په کار کې مرستې وکړي.
په دې نه یونین کونسل یا 25 ان سی سی په نوې طریقه کې وته وي 25 ان سی سی دې کې به مونږ خپل کار جاری ساتو ان شاء الله. د دې نه بکچرو ته کم ځای نه څنګه پاتې شي نو مونږ خار خلکو ته درخواست کوو چې دې راشي او مونږ ته په ټلیفون باندې وي فیسبوک پیج باندې وي په څه طریقه ځکه چې څنګه موبایل
ادارې وینا ده چې روزانه صرف د منګوري ښار نه 130 ټنه ګند په څلیرشتو ګاډو کې راټولولی شي. دوی په ولس غږ کړی چې د صفایي په کار کې د سرکاري کاروندانو سره مرستې وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال لري ته وګي او اوس د دې خبرونې د رښتیا رپورټر تاسو پام راګرځوم. تیر ورځ د خوست ښار په متون غونډۍ د تفریحي پارک جوړولو کار پیل شو. د چارواکو په وینا چې په نوي جوړونکي پارک کې د تفریح پوره اسانتیاوې په پام کې نیول شوې دي. په خوست کې دغه پارک په اړه تفصیل نجیب الله الوخیلک. د خوست خار د متون غونډۍ پر پاتې ساحه د افغان ولسمشر د لارښوونې او د خلکو د غوښتنې سره سم د ځوانانو لپاره د یوه تفریحي پارک د جوړولو کار پیل شو. د چارواکو په وینا یاد پارک چې د ساتیرۍ او تفریح لپاره به مناسب ځایونه ولري، د خلکو سوداګرو او پانګوالو په مرسته په 1.6 جریبه ځمکه کې جوړیږي. خوست والی محمد کټوازی مشال راډیو ته وویل دا غونډۍ چې تر اوسه خړه او سپیره پاتې وه بیا هم ځوانان ورته راتلل او دلته به تفریح کوله. د ده په وینا چې د خوست په پرمختیایي پلان کې هم دا ځای شنه ساحه او پارک دی.
نقشه چې موږ ورته جوړه کړې ده دلته به یو د کرکټ میدان وي، کوچنی سټډیوم به وي پکې، او په دغه ځای کې به دغه زانګوګانې او چرخونه چې چرخ پلک ورته وایي دا به انشاءالله په دې کې موږ نصبوو.
د خوست د ځوانانو لپاره د تفریحي پارک د جوړولو د پیل په مراسمو کې ګڼو خلکو، ځایي ملکي او پوځي چارواکو او سندرغاړو ګډون کړی و او آس غلوونکو د لسګونو تماشاچیانو په مخ کې د نیزې وهلو لوبه وکړه. په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازی غفر خان تڼي بیا له خلکو په ځانګړي ډول شتمنو کسانو وغوښتل چې د دې تفریحي غونډۍ په جوړولو کې خپل اخلاص په ډاګه کړي.
امید لرو چې دغه غونډۍ به داسې یو تفریحي غونډۍ جوړوي دوی چې په افغانستان کې به نمونه وي. د ځوانانو نه مو هم هیله دغه ده دلته چې کومه ونه کومه اوبه د دې نه ګټه پورته کیږي. بالکل داسې باید فکر وکړي لکه په خپل کور کې چې کوم ونه بوټی اوبه کوي، داسې ترتیب یې باید وکوي، داسې تنظیم یې وکړي.
د خوست ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان وایي
خلکو غوښتل چې په دا ځای کې نمرې توزیع کړي او سکیچونه واخلي، خو موږ ځوانانو مدني ټولنو شورای ولایتي ډېره کلکه تقریبا د یو دوه درې کاله مبارزه دې نتیجې ته ورسېده چې تاسو عملا دا کور وینئ چې دا په تفریحي غونډۍ بدله شوه.
خوست خاروال روشان نوید وایي دوی د ولسمشر د دې فرمودې مطابق چې شنې ساحې باید زیاتې شي د خوست د خلکو لپاره د دې تفریحي پارک جوړولو پیل وکړ.
لکه څنګه چې جلال احمد رئیس جمهور بار بار تاکید کړی دی چې باید شنې ساحې باید زیاتې شي، د خوست ولس وکولی شي په ډېره ښه فضا کې د خپل کارونه مخته بوزي او یو ښه ښایسته تفریحي ساحه موږ ولرو چې د ملي او بین المللي نورمونو سره دا مطابقت ولري.
که څه هم د خوست ښار په ځینو ځایونو کې واړه واړه تفریحي ځایونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان ورځي، خو که چیرې د چارواکو ویناو ته په کتو د خوستیو ځوانانو لپاره دا پارک جوړ شي، ممکن په دې ښار کې به یوازینی نسبتا لوی او معیاري پارک وي چې د ساتیرې او تفریح لپاره به لازمې اسانتیاوي ولري.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
او ریدن کو تاس مشال ریڈیو تا ہوگی اوست دا خبرونو دلنڈیز دا پارا مائی خپل همکار شاہین بنیلی لور
سلام شه دې وحمن خبرونه. امریکا د پاکستان سپریم کورټ لخوا د خبريال ډینیل پل په وجنا محکوم احمد عمر سید شیخ په خوشی کولو غوسه څرګند کړې ده. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون ناوخته پر ټوټر ولیکل چې هغه د سپریم کورټ هغه پریکړه ډېر خواشینی کړې چې د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د خبريال ډینیل پل تختونکي او وجونکي دي خوشی کړل شي. نن په کراچۍ کې ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورني غورځنګ د مخکښ او قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د مقدمې اورېدنه کړې ده. د مقدمې او د هغه د ضمانت د درخواست اورېدنه په زندان دننه وشوه، خو عدالت څه پرېکړه ونه کړه او د بلې اورېدنې لپاره د فروری 3 نیټه ورکړې ده. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې طالبان د افغان سولې په اړه له امریکا سره د شوي تړون پر ژمنو عمل نه کوي. د دفاع وزارت ویان جان کیربي پرون خبریالانو ته وویل چې طالبان د تشدد کمولو او القاعده ترهګري ډلې سره د اړیکو پرې کولو ژمنې نه مراتوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په کال د 2000 په فروری کې د قطر په سرخار دوحه کې د سولې لوازنامه شوې ده. برطانیه نن له متحده عرب اماراتو څخه د جازمنو په نیغ په نیغه پروازونو بندیزونه عملي کړي دي. برطانوي چارواکي وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له متحده عرب اماراتو، بوروندي او رواندا څخه پروازونه تړلي دي. او امریکایي چارواکي وایي په پام کې دی چې د ولسمشر جو بایدن انتظامیه پخوانی سفارتکار رابرټ میلی د ایران لپاره ځانګړی استازی وټاکي.
اوریدونکو دې سره د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر، شاهین بنیری او اسحاق امیری ته اون په دې د اجازه راکړي. په دې کتا سو پاتې شو په دې سپو د امریکا غږ دیور ریډیو وو وري. خاد آباد او بریالي.